پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د تلینه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. زملالی بشریم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه کابل ته راولېږدول سي، او شایي دوی وتوانېږي چې د دقیق شمېر اعلان کړي چې څومره کسانو رایې ورکړې دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د 1200 لپاره د ودانیو د جوړولو کار یې پیل کړی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کالیفورنیا ډیموکرات ادم شیف دي د خیانت په جرم ونیول سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د کابل له ټولو مرکزونو څخه مواد د کمیسیون مرکزي ادارې ته انتقال سوي، او د نن ماپښین پورې به د افغانستان د دوو ولایتونو څخه چې پاتې دي مواد مرکز ته ولېږدول سي. د کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ویلي چې دوی فکر کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې به ټول مواد کابل ته انتقال سوي وي. د ښاغلي ننګ ویلي چې دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به 3 میلیونه یا څه باندې 3 میلیونه کسانو رایې ورکړې وي. دوی ویلي چې تر اوسه پورې ورته جوته سوې ده چې تر 2.5 میلیونه ډیرو خلکو رایې کارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس د دغو څرګندونو جزئیات وروسته په خپرونه کې اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد پر ضد به د درېدو لپاره له هرې قانون نیلاری کار واخلی. عبدالله عبدالله ویلی دی چې دوی پر ټولو خلکو ژغ کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته دې معطل سي، چې د خلکو د پاکو او شفافو رایو پر بنا ارقام اعلان کړي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل سوي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي حمله بیګاش په پیل سوه. وسلوالو طالبانو په شورتې پکې پر پوستو ډزې وکړې. د وسلوالو طالبانو یو ویان دا کړی چې وسلوالو یې د شورتې پې ولسوالۍ نیولې ده، خو فرهاد دغوی ادارت کړې ده. منیر احمد ویلي چې شورتې پې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افصل حدید ویلي چې که اضافي قواوې شورتې پې ته ولاړې نسي، شایي هلته د دولتي ځواکونو تلفات شورتې په لری پرته سیمه ده. په اروزګان کې چارواکو ویلي دي چې په ترینکوټ کې په هوایی حملو کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اروزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته نن ویلي چې وسلوال کسان 13 ورځ د ترینکوټ ښار په مختلفو سیمو کې په ځانګړي ډول په خانقاه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایی حملې پر مهال ووژل سو. هغه ویلي چې 14 نور وسلوال طالبان هم په سیمه کې شته چې هغوی تر خاورو لاندې سوي دي، او د هغوی درک لانه دی معلوم چې مړه دي که ژوندي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست په سپیرې، موساخېلو، ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 1200 لپاره ودانۍ جوړیږي. د دغو ودانیو د جوړولو کار پیل سوی. د خوست والي حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو 1200 به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول سي.
من د 1200 او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید هغه خونځیو کې چې کوم اړتیاوې دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
دغه ښوونځي به د خوست والي په وینا په شپږو میاستو کې جوړ سي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت دیموکرات استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا کول لپاره تحقیقات مشري کوي باید د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ترامپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې او هڅه کوي چې د هغه د استیزا مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی و چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایدن په اړه تحقیق وکړي څېړنې کوي. جو بایدن د دیموکرات ګوند دی هغه بشای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ په وړاندې لوم د کاندیدانو وي، خو جمهور رئیس ترامپ پرون هم ټینګار وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره د جولای په 15مه عادي خبرې کړې دي. د چین حکومت نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیست نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي. په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه څرګنده کړي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګفینګ په نوم د لویو وچویشتو د لویو توغندیو په ګډون پرتمین پوځي پرېډ تر سره کړي. خو په هانګ کانګ کې له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او اخوډب وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روانه ده. په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکي غواړي چې د چین د حکومت دغه ستره ننداره تر خپل اغېز لاندې راولي. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمانو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوې، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره د چین لاسوهنه ګڼي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون له داسې 15 کلن پراختیایي پلانه پرده پورته کړه چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به هغه حد ته لوړ کړي چې اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اولویت لري.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي او د پاتو دوو ولایتونو څخه به هم نن ټول مواد مرکز ته انتقال سي. په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دی.
موږ د تڼیو، ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم
په خوست ولایت کې د 1200 د جوړولو کار پیل سو. تاسو د دغه ولایت د والی ژغ واوریدی. او په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو. د دوغه نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي او ټاکل سوي چې تر نن ماپښین پورې د دوو ولایتو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې په شپږم نیټه وسول څه باندې 2.5 میلیونه کسانو رای ورکړي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ زهیر مل صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې چې د شپږم د میزان یا د تلې د شپږمې په ټاکنو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو خو تر 3 میلیون کسانو کم رایه ورکړی ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارو انشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې وروستۍ نه دي او شاید تر 2.5 میلیونو دغه شمیر ډېر پورته لاړ شي، اما تر 3 میلیون پورته نه شي تللی. ښاغلی نه همدا ډول د کابل د موادو په اړه باندې وویل چې د کابل د ټول حوزونه او همدارنګه د ولسوالیونه ترکستو کې مرکز سره رسیدل، یعنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، او نن به د ورځې په اوږدو کې د سنور نور ولایتونو ټاکنیز مواد کابل ته راورسیږي. ښاغلی ننګ همدار ډول وویل چې یو شمېر ارقام په ځینو برخو کې تغییر کړي دي، البته مشخص ډول باندې ما څه پوښتنه وکړه چې په ځینو ځایونو کې د مراکز په اړه باندې یو ډول شمېر ښکاري او په ځینو برخو کې نور ډول. خو دوی وویل چې موږ هر اعلان خپره کړی ده هغه کوم لیکلي دي چې شمېرې ټولې د تغییر په حال کې دي او بدلون کوي. د دې سربېره ښاغلی ننګ دا یادونه هم وکړه چې د دوی
ډیر مننه زهیر مل صاحب، تاسو که د خپل ځای ته لږ تغییر ورکوئ دا ستاسو ږغ موږ ته سم نه راځي او قطع کیږي، ږغ مو قطع کیږي. تاسو اوس کولای شئ چې دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. زهیر مل صاحب، درنو اوریدونکو، تاسو د امید زهیر مل صاحب راپور اوریدئ چې د انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریکوله او دی په کمیسیون کې وو. د ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوي دي او ټاکل شوی چې تر نن ماپښینه د دوو ولایتونو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سي. که کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز ته کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبه د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رامنځته سول چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزې څخه متاثره شوي دي، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مثلا متاثره کړي. لومړی کې مثلا په دې نه توانېد هغه څه چې وعده کړی و په دوه ورځو کې د ټول را کوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلکو سره شریک کړي، چې یعنی په ټول ټاکنه کې څومره خلکو برخه اخیستي، او دا هم خلکو کې رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړي ده چې ارقام ولې د سی پی یو شکل باندې همدارنګه په یو ور باندې مطرح کیږي تر څو هغه شک تدوین لمنځ یوسي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ خبرو سره دغه مرحله وګټه کیږي او غزيږي، اندیکنې زیاتوي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درګه تخنیکی مداخله پروسه کوي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیک کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یعنی مواد چې په وخت سره درې مشکله ټاکنو ورځ یا د شپې هم دوی لګیا وو، او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکی برخه باندې. اوس هم که دغه پروسس مونږ وکړو کېږي چې ته پلار کې مشکل ده، چې ته امنیتي ګواښونه دي، چې ته جګړې دي او چې ته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو د طبیعتا چې کمیسون هغه تقویم به تر یو حد پورې متاثر کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثر کړي که ځان په کې رامنځته کېږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپل بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته لړۍ اوږده کېږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په د ټاکنو کې زینف دي اندېښنې راپاروي او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثره کېږي او اغېزمنه کېږي او دا بیا کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر کومک نه کوي چې تر څو بیا ټول قناعت ورکړي په ښه توګه.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ریوس هم ورجو رحمت الله افغان ته غوښني سو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان برښنا شرکت د مشترکینو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د مشتریانو د خدمتونو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه شرکت مسؤلین وای دغه مرکز د مشتریانو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د نویو میټرونو او ترانسفرمرونو د خدمتونو د وړاندې کولو په هدف هم کارول کیږي. د افغانستان برښنا شرکت وای چې دغه مرکز په کابل کې جوړ کړی او په کم وخت کې به یې ولایتونو ته هم څنګ وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د برېښنا شرکت یو شمېر مشتریانو د دوی ستونزو ته د نه رسیدنې په هدف په دې اړه شکایتونه درلودل. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د شاوخوا لسو سوداګریزو شرکتونو جوازونه لغوه کړي. نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربیره یو شمېر نور شرکتونه هم د سقوط په حالات کې دي. ښاغلی عالمیر زیاتوي چې د دغو شرکتونو د تړل کېدلو عوامل له قوانینو د شرکت د مسؤلینو نه پوهاوی ده چې په خپل وخت مالیه نه ورکوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې له قوانینو ځان خبر کړي او په خپل وخت شرکت مالیه دولت ته وسپاري. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو سترلنګ پوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایم کلیز المانځي په هنګ کانګ کې موترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي، څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. دا موضوع فربا ظاهر تعقیب کړی ده، لدې څخه اورو.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبي، هنري او سپورتي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا 300 کسانو ګډون پکې درلود په ډیر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنگي جټ الوتکې والوته. بلخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطح یو لوی قدرت معرفي کې ترسره شو. د مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هنګ کانګ سیمه ایز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ورکړې. هلته له نږدې 3 میاشتې لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هنګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډیر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د ویې میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولي. د ښار چارواکو د موټر تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو ولسونه یو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځنګړې سی وو نن بند وو. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لنجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د خوست په سپیری مساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 1216 لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل سو. چارواکي وایي د یادو ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ سي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامون د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 1216 لپاره د نوی ودانیو د جوړولو او شپګونو روخنځي لپاره د زینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوش چارواکي وایي چې یادی ودانۍ به د شمال دوامون د سپیری مساخیلو زازی میدان او تڼۍ په ولسوالۍ کې جوړ شي. خوستوالی محمد حنیم فدایی آزاده راریو ته د یادو خوانځیو د کار د پیلیدو په باب وویل:
موږ د تڼیو ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 1200 خوانځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید خوانځیو کې کوم اړتیاوې دي د هغو ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی خوانځي لپاره ودانی ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل خوانځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې دي د دوی لومړني خوانځي منځنیو او منځني خوانځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب ابتدایا د سخت کول دغه کوم شاګردون چې میخو خلوصيږي یا به شډل ته سي یا به دوام ته سي یا به بل کې دوی خپل تعلیمي غته سي چې دوی د زده کړو وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا خوانځي میخ ته په متوسطه بدل.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل د سیمې ته د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي، خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پر لپسې همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لوی منډه وای تاسو په خپل واخلي اولادونه مکاتب ته واستوي، د درس پختنه یې وکوي، د معلم پختنه یې وکوي، په ټوله کې که تاسو دغه بهیر غړي ونه اوسئ، دغه بهیر فعال کسان ونه اوسئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولای.
په غونډه کې د شمال دوامونده او سپیر ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچته کړې او چارواکو ته ویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
تاسې ازادي راډیو اوري. اوس هم اردو یو بلې موضوع ته چې د اروزګان سره تړاو لري. روغتیایي چارواکي وایي اروزګان کې د زرګونو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د دغه روغتیایي چارواکو په وینا یاد ماشومان په هغو سیمو کې زیات سوي دي چې له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي، په دغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
روغتیایی چارواکی وای په اورزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونه ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې لتیری یو نیم کال رئیس شاوخوا یو لک څلوېش زر ماشومان له هر ډول واکسین څخه به برخې دي. روغتیایی چارواکي وای دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خراب بد وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ټول شپه یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم څو برابر زیاته شوی ده.
چوتری شم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اوس اوس دا سم مشته دا حالت کې چې موږ ته کې مشکل نکو ته موږ پرېږدي چې نکو ته موږ په پټیر وخت کې موږ د طالبانو سمې کني تللې موږ تخنیکی کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وسه چوری ولسوالۍ کې اوبیکټ شاید دغه اوس خلاد دوه ګرمي و دا په منی او په پسرلی کې او دغه اوبیکونه ډیریږي موږ ست دې بعد خطر ډیر ګوري چې دغه منی روان دي چې د ډیر ماشومان په دې اختصاص او شات مرګ مریم ولري
دغه روغتي چارواکي وایي چې یاد ماشومان ته جر تر جره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادي خطرناک مرګونی ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته له ولسوالۍ څخه په شری ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډیر مرګونی حالات کې راوړل شوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړل شوی دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې د دوه کالو څخه نیولی بیا تر پنځو کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلما او نجیبه چې ماشومان یې د شریفه ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیا می لوراله یو زوی بستر شو اوس بیا دا د وروسته دا د وروسته زوی می دی راغلی جنن یې پنځه مده ستر بستر ولاغه په خبر کوم روم نو چې په وطن کې پیدا ست ګرځ کله په کې وو کې ستر دی پستا وطن په مخه راخسته دا د یو کور سره دی ولاسته وي د بیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخه اخست تور غاړه ده دا چرې دی یو لوی بل مراد سره مور کوي دی
هم دا دی یو دی چې خو مدا کښنه نه جوړ دی نو خسه دوام په وکړه نشکې دی تبي ور ویدلی بیا بره د تبو سباستا شیر یی اخی کی دا سی کی د ژوند دی وېستې و ما بس راوستې از ما زی اغول بستر وخت یم برم بستر کی
شه په خانه تم راوستې سمو ورځ بستر
د بشری حقوقو د څار ډل هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقوقو پر وړاندې ښکارا تیرې یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو دغه ماشومان ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوی رد کړي وي چې ګڼي دي د واکسین خنیولوی. ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو له کوله لتیرو څلورو کلون رئیس شاوخانیوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبان څخه ده. د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د دغه سیمو خلک د دولت له زیاتو خدماتو څخه به برخې دي او دغه راز په تیره بیا له روغتیایي
ستاسو له پیغامونو
د میزان د شپدین مبارکي ټول افغانان ته مبارکي وایم او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جک چې اوس درغلی روانه سو او د څه سوال سو دا کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړي وي وادي ورسره کړي چې زړه لرم زسل لرم په خوا پرتل باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاسي جمهوریت رای ورکړي دا او د ولسی جرګې نو ورکړي وا دې ټول انتخابات په خانه کې دا شفاف وا په خوا د ولسمشر او د ډاکټر تجری رئیس د دې ترمنځ انتخابات یو نفر شل رای ما چولې شي اوس لوینه بل رای نه چول کې دا ډیر شفاف او ډیر لپورې انتخاباتو مونږ ټول افغانان ته مبارکي وایو که هر چا وګټل دي مونږ خو زمونږ ولسمشر دا مبارکي ورته وایو. السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رای ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعنه. نو زه د ولسمشر اشرفغني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دې نه ځنډوي، د ناظرینو پیسې دې پل پر وخت ورکړي. هغونه پیسې چې وي 2000 یادې کړي وي اکثره دلته راغلي دي، اوس وایي یا 2000 دي یا 3000 دي. د کامل خان پیسې یې نه دي ورکړي، وایي 2000 کالدارې ورکړي دي. ویني هغه افغانۍ وي دې کالدارې ورکړي. د مسولینو مشاغ دی چې ور خپل پیسې دې ورکړي. دغه په ډېرو شرایطو سره راوتلي وه. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شوی کې. مننه د ازادي راډیو.
زاتو سرغنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې او انګیزې دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله او دا هم